احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیر شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسیدل په ګوته کوي. روټرز اژانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافی هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبې پر ورځ وویل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسېدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبې او یکشنبې په ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبې په ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشن بې پروزې څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایراني او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوې دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یوه نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایو بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د نه کاست.
د یوناما مشر افغانستان لپاره د وی نوې طرحې وړاندیز کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب الاجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دی په پاکستان کې راټول کړي دا ټول یو دمدې دراس ورک دي. د دې مدیریت زما باور دی چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بل بل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان هم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبه پر ورځ په خپل ټولنیز شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز ترانس د یو با خبره چارواکي په حواله راپور ورکړ چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو لاري د امریکا د اوربند وړاندې سره تهران موافقه ترلاسه کړه. د چارواکي چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې د ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالد ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړي او له هغه څخه د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړي. رویټرز خبری آژانس د لوړپوړي ایرانی چارواکي په حواله چې د نوم له شوډلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته هغه چې ایران د جون په درويشتمه په قطر کې د عدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شوی شرایط سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14 پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویل دي چې تهران ورته وارلم خال ورکړې و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ترامپ زیاته کړه ځکه پر قطر توغول شوی توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزایک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایوا تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشوایي د موزایک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غګونه په یو ټولګډونه پروسه کې ووري او د خبرو په مرکز کې مهمه مسلې مطرح کړي. روزا او تنبای د دوشنبه په ورځ د جون په 23 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او خې د بشري حقوقو د خزو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حیاتی برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موري زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزایک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه د څلورمې ناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره یې د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې رښتینې همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بیلابیلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره. بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یو داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اوریدل کیږي. په څورتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوه کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزې اړوند او بلې د خصوصي سکتور په اړه چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بیلابیلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیت کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي، خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړي دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوا میاستران د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلور مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړای دی. د دوه د پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوې و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشر سیما باهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
78% of Afghan women aged 18 to 29 are neither working nor studying nor training.
په افغانستان کې له اتلستر نه ویشت کلونو پورې شاوخوا اته او یا سلنه ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړې دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې څلورو کلونو یې انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډېریو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی جو چیشای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسی تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې د افغانستان د 2015 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالې نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکو وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشټون لکبله له دوی څخه د اوبو ډیره برخه ځای کیشي او اړتیاوی وربندینه پوره کیشي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلیدو خوشي څرګند کړه او ویل اړوند اداري او مؤسسي دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو تر رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پرپور کې
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز په ګډون په زازه یو سمکنې ولسوالۍ کې د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری بولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکارۍ کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلبل ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم دی خانه لګښت ورکول کې. دا استنادي دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاریو بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی وویل
دوی ته به ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسوني بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراتی زمکه به دیمنځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایی اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابر شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د خپل مخ کې بوکارونه نو اوس کارونه شروع شول. هغه د سوي چې 15 40 40 نفر وسندل ته مو کور ورکی کو اټول تا د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژيان د سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کې دوی ټول اړتیاوې نه پوره کوي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازی ولسواله مربوطا ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د معرب برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکو. د انګلستان او هند ترمنس ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې ورسته ورځ یعنی 5 مورس ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وزري شي. خو د هند په لوبډله کې سی ورته ګورو یوازې جدیجا سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولې، فاست بالران غوړه کړی دي. نو کچرته نن ل پیشکوی سره سم په دې لوب کې باران ونه شو چې دې وړاندې نه شوی ده، کېدای شي چې دا لوب یو و نتیجه تر لاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبي خبر ل دې دواړو یو خو که باران وشو دا ټیسټ لوب به مساوي شي.
ل خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پیو آرت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تک تاړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په شلمه د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. د سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د سبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیشندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیشندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو استل پایل کړ، خو دا پروسه وروسته لاغه چټک شوه چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټه وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع می د چارو لکتون کې اساق قطمر سره شریک کړی ده چې پر افغانانو په اقتصادي او ټولنیز اغیز څه وي.
ګوري په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان نه دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-45 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب او تنظیم دا ډېر مشکله ته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت د مهاجر ته ورکړل شوی وای چې دوی
اتمر صاحب وبخشي. پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به څو میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګوري سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې موږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی اوسې باید دوی خو سفیران لري، دننه په افغانستان کې سفیر لري، د افغانستان سفیر په پاکستان کې شته، د روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور داسې دی چې ډېر اسانه کار نه دی، داسې ساده نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 6 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت ته هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجه پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څاټکل کوي
ګوري د افغانستان لپاره دا لانجه پیدا کېږي چې یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای ځایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر ماجر افغانستان ته راشي. دوی سره بیا دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنی دغه یو هماهنګۍ ته یو برنامې ته یو پروګرام ته ضرورت لري. د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات ترحت زیاد دی. و دی باندشتا سدری چلور میلیون نور هم اضافه که دلتی و بحران انسانی بحران را مهیسته کهی. و پاکستان هم دا کار زکر که چی دوی غالی پا دغ وسیله بانده پا افغان حکومت بانده یا فشار را ولی ترسو چی دوی پاستلا دست پاچه شی او یا مشکل سر.
اتمر سر دی پاکستان فشار تبرا شو چی ولی دا غالی؟ تاسو مخکې په خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده. پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده؟
ګورې، یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه، ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي. یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي، داسې اسناد خواره کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس دی، د دغه مهاجرینو لاس دی. یو مسله بل اقتصادي مسله ده. پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو، درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي. در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړی، بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی. دې نه هم باید سړی سترګې پټې نه کړي. خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي. بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی. سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورنډ خبره دا دیتی او رسمی بانا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاسه نده دیکی خپلا پاکستانیان حق لری چه چو پاید دلتووسی چو پاید دلتوونوسی، یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم دنن پا
غارا. لیکن دلت او بخشه دلت خو دی پاکستان لپاره لانجه نده، یعنی دی پاکستان جنی گتی د خپلو خواهشاتو په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي، لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل؟
پاکستان ته دغه مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي. ګورې پولیس همدا اوس تاسې وګورې په اسلام آباد او راولپنډي او په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی. تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي، دغه افغانان نیسي. بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي، یعنې دغه خپله د پاکستان انرژي امنیت مصروف ساتي. او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي، سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي. او ګټې لکه چې مخکې ماویلې هغه د ډیورنډ مسله ده. دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي، یعنی چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ، دا زموږ خاوره ده، زموږ هېواد دی، دې کې موږ باید تسلیم شو. پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي، دا د دوی خاوره ده، دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی، یو خاوره ده، یو قام دی، یو ژبه دی، موږ دا حق لرو چې په پښتونخوا کې ژوند وکړو. نو ورو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشکویت د افغانانو په دغه وخت کې کم کې او نړیوال توخی چې دا زموږ تصمیم دی که موږ غواړو دوی وطن نه استیم شو که موږ غواړو دوی ته پناهندګي ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی، د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت سره دی، هم د سره کنه دی.
سلام علیکم سر صاحب، تاسو د دې ریډیو ټولو قدر منو ورېدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خوځوانه ډېر وخت
وزارت لا وخت شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص ته د قوم دی، نو ما به تر وګړل چې امدا د قرآنی تخلص انتخاب کوم، کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غني، نو هغه سی بس وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډیر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت واره کښته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونو ته دار ته کار شو.
که تعلیم تراشم د کابل د ښوونې او روزنې پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاول ورو په هني سره وو. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نو په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې خپل مسلک کې راحت یو کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښیږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل کیږي، د ژوند به خوندې سره هم مخ کیږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم، خوښیږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په کومه مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته امدا دی او زه دا لوستل شم. هغه د بودیزم په دین کې استیلاده د دوی د ډرما خبره کوي، چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغه مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کیږي، نو ما خپل ډرما اروپانه ښکارا شو چې مثلا د یو شاره ونی سنځي ور حل کما، له خلک سره خبرې وکما، یا په دې برخه کې تدریس وکم. نو ځکه د غیز د کون کې ما کنکور کې هم انځو اړین خبرونه د اروپانه کړي وو، لکه بل پانتون نیولې بیا تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او هغه اول انتخاب چې د قبل پانتونو هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده، نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه، او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي، ځکه دا خوداسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډیر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي. لکه نن د واده په څیر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده، نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکلي مخکمه زین کتابونه کول وسل مثلا زه خو چې ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصابي وسونه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن ده خو به ګټه ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې ارو په اړه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د ذوقي په اساس لا بدا غرو په نه چې د ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجنیری ته سم له ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې ارو په نه خپل زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډیر اړیکه لري او ته مو کولای شو چې په ادبیاتو کې ارو په نه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا مو غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني غیزي په یو چات سدي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر ده یا مثلا یو فلسفي دی یو خيار او دی یو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس په خو لازم هم د خولي او زورم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا کې ډېر دې ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولې شو مندلې شو او پغې کې یا ډېر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي او دا په شعر کې وړاندې کولې شو نو نور ډېر شان مکتم مندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو پانی ځل لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډېر خره زی ځکه دا بیت او شعر نسبتا د خبرو ته ډېر خلګيږي نو کبیا تشریح موشي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم روپونه مل ادبیات هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړه او زه فکر کوم چې ډیره ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوست دي له غوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړوله او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زه پالو زه بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې بس لکه کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کاري ساید ډیر ده او خاصه نو د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي او غواړي چې په همدې کې کار وکړي کاري ساحه باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي کوي اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته څولې است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او مو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسله مې ما سونځي مې او اقتصادي ډول مې څاټ کې اورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي لې او چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستلو کما ډیر لستلو کما ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولي کما او د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شو د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دې برخه کې هم تر یوه صدق وکړي نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو زه خپله د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتونکو محصولونو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم اینشټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلویږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زه سره دادا او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا چې کابل ته او یا د ژبو له سوز سره مخ وي دا غوي د خپل ژبې مینه له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس للی او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تر توګه ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه به خو سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په هغه بخي ډیریږي او دا د څو لته نه لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده یو ویلته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړی او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ول مثلا ته یو څول ول او په دې انګیزه ول چې یو چاته خیم یو څوک چې غام زبای دور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خو زه مصروفیتونه مې خېر ډېر وي ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی اوس مخ په ډېر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړای شم نړیوال علمي اثر راوښ باندې او تر ټولو لوی هدف مې پدې لای دی چې زه باید انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځ څومره وخت ونیسې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا هڅه کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړه وي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت به تر زده کولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه لولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ورده خپل راپورم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساتي وکړه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي، خاصتاً د ژبو په زده کړه کې دا ډېر عالي میتود دی. نو دوه ساعته کورس وي، هغه د مسلم تنګ خوست راغلی دی، ښه د کیفیت یې هم ډېر لوړ دی، عالي دی. له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې هغه تکرار کړم، له یوټیوب استفاده وکړم. د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو، که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو. ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل، تعریفونو ژبې زده کول دا ښه نه ده، دا ده چې طبیعي زده شي، لکه څنګه ورو مو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه. نو څه خبره، زه په خپله هغه کله چې معین وخت انسان ذهن هغه کار ته آمده وي، نو که به چېرته معین وخت دی نه وي، کله یو وخت کله بل وخت، دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي. او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي، مثلا وجدان انسان ناارام وي، او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه واري به وایم، دوه درس به یو ور وایم، کله جمعه ورځ را روانه ده ټول به په یو ځای ولولم. به د کار ته وخت معلوم وي، درس ته وخت معلوم وي، انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي، دا ډیر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه، ل ای ای نه؟
او یوټیوب کې مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي، او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم ځي، انګلیسي په مخه درشي، که ټیک ټاک ته هم ځي په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په د انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه، وایي که تاسو ژبه زده کوئ، فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې دوه ساعته دا وخت ورته ما ټاکئ. یو څه وخت هڅه وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو له هغه ژبې سره شي. مثلا فکر هم په هغه ژبه کې وکړه، یو مطالعه کوي هغه هم په هغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم وکړه، مثلا نور چا سره خبرې کوي د هغې لپاره هم زمینه درته مساعده کړم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم. یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي، داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساعت هم ورسره تېرېږي، پام هم دې هم درغلته وي، اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي، دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي، نو هغه تفریحي شیانو سره ژبه ډېره ښایسته کېږي. یو شی دا دی. دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم، دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. که څوک وغواړي مسلسل تعقیب کړي د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چې پکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کړي، هر ژبه چې ته زده کوې، دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترینه لاره ده، په هره برخه کې ته کولی شي ورسره خبرې وکړي، هر وخت بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ درکړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ د یوې ژبې فلم یا سریال وګورو، ډېر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولی شو، کاملا طبیعي. او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم، او زه په تېره زمانه کې غږیږم، بیا د تېره زمانې سټرکچر ځان ته راوړم، بیا د ور دویم حالت اشته ډیر سختي دي. انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نيسي، ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو لږه ګرامر مې په ژبه کې حال دی، طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم، ښه خبره دا ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقعي زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مورانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده دی. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي. زه دغه د پانتون لپاره مې دری ته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه غپی رنیو، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دی، خو یو څه مقاومت مې کوم. ورسته تر یو دو میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دی شوم چې احساس مې نه کوي چې زوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. ا د چې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلی او قسم د پښتنو شمه په ډیر کم او محدود وو، مثلا صرف 50 نور قومونه یو 15 پک پښتنه وي. نو بیا باغوی مسلین ډیر تنگ ول ژبه سره ونه وي ذکرې، ولی زله سون سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه. نو چې کله فارسی زده کړل شي، دا ستاسو ډیر ځوانان پیژنم چې سیوادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړی دي، نو انګلیسي هم ترې زده کړل شي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهیږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویزه وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي به نه وه، موقته به وه. او طبعاً انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری را ته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. پای ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه، وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي راسره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه، او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو راڅر کوو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسیږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جي کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي، او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسه کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دا ماسیلین بس د کون کې ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم ولوم څومره خلک کتابونه وړل نو اتمن پښتنه کو او سات سات او اوسه ما څه کوچنی را پیدا کړ چې بل ول سره هم
د اسما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندی مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سې احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای زو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه دا 30 میلیون ټولنه کې زر ټو کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خو نه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټو کو په ځای دلته لس زره تر 500000 تر یو لک پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې مې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندې ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یلی وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده وروسته زه د توري خلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډیر نه مخ کیږي کنه خلک الولی هغه قدر یې کوي
بس توري دی وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
ری پکو
کم چراغ تو ہاتھ رکھے د چاپل میں پے رکھے لا سکھے پل جانان